د دې رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کو دا سجیر ډو په روان خبرونه کې په وړاندې واوري چې افغانستان د ملي دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه عکس العمل ښکاره کړی دی چې افغان پوځ څخه ولې روسي وسلې ټولې شي. دا به هم واوري چې شاینن د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې افغان چارواکو سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او د امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت شمنه کوي چې د ننګرهار په خوګیانیو ولسوالۍ کې به د داعش تر بشپړې ماتې پورې عملیات دوام وکړي. او د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیانو د اخو ډب په ترس کې څلور تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د شاغلی اتمر په ټویټر پاڼه کې ویل شوې ده چې دواړو لوریو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د پروسې، له تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط خبرې وکړې. حنیف اتمر او مک ماستر د افغانستان حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره پر لارو چارو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د شراکت د تړون په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ننګرهار ولایت په خوګیانیو ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه خبره شوې اعلامیه وایي طارق شاه بهرامي پرون په جلال آباد کې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او د خوګیانیو له قومي مخبرو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د سیمې خلک باید له وسلوالو نه د تصفیه شویو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزیر د ننګرهار له مقاماتو سره په دې ولایت کې د داعش او نورو ډلو پر ضد د روانو عملیاتو سربیره د جګړو له امله د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو د حل په باب خبرې وکړې. د ننګرهار والي د دفاع وزیر څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د اکمالاتو او تجهیزاتو په برخه کې لا نوره همکاري وکړي. د سرپل ولایت په تبر سیمه کې چې جګړه روانه وه تیره شپه دغه سیمه له طالبانو تصفیه شوه. پرون ځای خلکو ازادي رډو ته ویلي وو چې له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې د جګړو له امله ملکیان په سخت وضعیت کې بند پاتې دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امنی تیره شپه ازادي رډو ته د دې پوځي عملیاتو او د غراس ملکي وګړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل. د وی عملیات ورو پر مخ ځي. زموږ د معلوماتو له مخې دوه ملکیان شهیدان شوي او څلور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د دشمن لس تنه وژل شوي او اته نورې ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت د سنگچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې د حزب اسلامي او جنبش ډلو د قمندانانو ترمنځ له اختلافاتو وروسته دا سیمه د طالبانو لاسته ورغله چې د تازه خبر له مخې تیره شپه دغه سیمه د طالبانو نه امنیتي ځواکونو بیرته ونیوله. روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان ووژل او یو نیم سل نورې ټپیان کړل. اکثر کسان په غزه کې د اسرائیل له پولیسو سره نږدې شوبل شوي دي. هلته پرون په زرګونو فلسطینیان راغون شوي وو چې اسرائیلي پوځیان یې پر کاڼو وویشتل. روغتیا چارواکي وایي چې دوه مظاهرتیان چې یوې د معیوبینو پر چوکۍ ناست وو ووژل شو او یو نیم سل نور ټپیان شول. بل لورته د روغتیایي چارواکو په وینا پل بیدیسه غاړه کې د پوځ او مظاهرتچیانو دا خو ډب پر مهال دوه اعتراض کوونکي وژل شوي او لس تنه ټپیان شوي دي. وروسته تر دې چې د ډسمبر په شپږمه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده، فلسطینیانو پراخ اعتراضونه پیل کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسي پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي. ټرمپ وایي موږ د شمالي کوریا په مسله کې د هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیه کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیه مرسته وکړي، دا ډېره مهمه ده. ډانلډ ټرمپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبرې وکړې. کرملین وویل د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوې دي. د ټرمپ له خبرو لږ وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې شمالي کوریا د امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکي نازنین زاغری خاوند له زندانه د خپلې میرمنې خوشی کېدو ته هیلې پیدا شوې دي. ریچارډ رات کلیف د جمعې پرس ازادي راډیو ته وویل د هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بوریس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاغری د 2014 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد دسیسې په تور زنداني کړه. د اوکراین لوی څارنوال پرونوبل د اپوزیسون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګرجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګرجستان کې د خپل ولسمشي پر مهال په یو شمېر قضیو تورن شوی دی. د اوکراین لوی څارنوال یوری لوتنسکو خبریالانو ته وویل زیات احتمال داده چې ساکاشویلی ګرجستان ته انتقال شي. د ګرجستان حکومت په رسمي توګه له اوکراین څخه د میخایل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 تر 2014 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړي په 2015 کال کې هغه وخت د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ کله چې د اوکراین تابعیت واخیست او د دې هیواد د اودیسیا والی شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي
اوس بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سیمو ته دې یالات د کومو کورو په اساس مونږه راکړل کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي.
د پکتیکا والی مو په دغه ولایت کې د کرکټ د یو ستر لوبغالي له جوړېدو خبروي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د فلسطینیانو او اسرائیلیانو له شخړو خبرو. تر اتنی بجو وروسته په افغانستان کې د داعش پر حالو ځلو یو تفصیلي راپور لرو.
کوم داعش ډلې چې په شمالي ولایتونو کې فعال دي دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډلې یو چې کوم په عراق او سوریه کې جنګیږي.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم درته لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا پاړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي له واشنگتن سره د شویو تړونونو له مخې افغان ځواکونو ته امریکایي وسلې ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ورته وخت کې په دې اړه پر امریکا د روسي انتقاد د ماسکاو او واشنگتن خپل منځي مسأله بولي. تفصیل د رضوان مراد پور راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای امریکا د افغان ځواکونو د وسلو او الوتکو د قراردادونو تمویلون کده او دوړ خو ترمنز د همکاریو پر اساس افغان ځواکونو په ټولو برخو کې په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سمبالیږي. دفاع وزارت مرسیال وان جنرال محمد رادمنش تر شپه زادی رټول ملي اردو په مزکنی برخه کې او د هوایی پوس پلیکو کې نور له روسی وسلو کار ناخلی او د روسی هلیکوپټرونو ځای امریکایي هلیکوپټرونه نیسي.
حقا سلازان او تیارې سمخ کې د روسیه په هوایی قواو کې اکمالات سوی وو اوس د دوی پر ځای بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سي متحد ایالات د خپل قرارداد او د دوی د کومکونو په اساس مونږه راکړل کیږي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې روسي ویلي امریکا له افغان ځواکونو غوښتي دي چې روسي وسلې او الوتکې کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې ویل امریکا غواړي چې افغان ځواکونه د هغو 50,000 میله کلاشنکوفونو او هلیکوپټرونو پر ځای چې روسیې افغان پوسته ورکړی دي امریکایي ټوپک ماشیندارې او الوتکې واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د امریکا او روسیې ترمنځ موضوع ده او افغان پوځ دې ته په پام چې د وسلو او مهماتو قراردادونه یې امریکا تمویلوي ځمکني او هوایي قطعات په امریکایي وسلو او الوتکو تجهیزوي. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا افغان پوسټه تر اوسه یو شمېر سوپر ټوکانو جنگي الوتکې پوځي ترانسپورټي تیارې او بلیک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د دفاع وزارت په وینا تر 2000 کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 160 بلیک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دې هلیکوپټرونو لپاره همدا مهال افغان پیلوټان په متحده ایالاتو کې روزنه ترلاسه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ځواکونو سره د شویو تړونونو له مخې ورځ په ورځ امریکایي وسلې زیاتې شي او دا وسلې د روسي وسلو ځای نیسي. یو شمېر پاکستاني رسنیو تازه خبر ورکړی دی چې نن د پاکستان پوځي پلاوی په کابل کې د افغانستان له استازو سره ګوري. د خبر له مخې دغه دواړه لوري به بیا له امریکایي چارواکو سره هم په کابل کې خبرې وکړي. دا په تیرو دوه اونیو کې دوهم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي غونډې کوي. د تیرې غونډې په اړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده چې پوځي مرکزونو ته خپل استازي واستوي، یعنی پاکستاني استازي به په افغانستان کې وي او د افغانستان استازي به پاکستان ته واستول شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند خبره رد کړه چې موافقه پرې شوې ده. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې باید د دواړو لورو پوځي استازي موجود وي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې هوکړه نه ده شوې.
هغوی وړاندیز کړی چې استازی د افغانستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې او زموږ استازی د پاکستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې ووسی. پر دې موضوع توافق نه دی شوی، یوازې د همغږۍ د مرکزونو په بیا فعالیتو توافق شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره توافق کړی چې د امنیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای شي. که څه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې نه ښکاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عملی پلان په نامه د یوې طرحې لپاره د دواړو هیوادونو پیوستون افشا کړ او ویل دغه وړاندیز د روان میلادي کال د نومبر په 15مه له افغانستان سره شریک شوی دی. په دغه سند کې چې د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان پرې موافقه کړې، د دواړو لورو سودمنې او جامع سیاسي خبرې اترې او اقتصادي پوځي استخباراتي او د کډوالو موضوعګانې شاملې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې هیواد د افغان لوري د رسمي ځواب په انتظار دی. د ده په خبره دغه وړاندیز کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز قمر جاوید بجوا د سفر پر مهال له جمهور رئیس اشرف غنی سره مطرح شوی دی. بلخوا ویل کیږي چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالي خبرې اترې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسامبلی او د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دغه رسنۍ افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر د هاغې طرحې دویمه مرحله بولي چې له پولي اخوا په نامه نومول شوې ده. افغان حکومت کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د دغه سفر په اړه معلومات نه لري، خو د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو د پوځي استازو شتون د افغانستان په ګټه نه دی. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
تر
اوسه موږ او نړیوالې ټولنې داسې نښې نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون وښیي. هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شوي دي، وضعیت لا خراب شوی او د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه وینو.
ښاغلی سمی له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورنه کړي، ځکه د ده په خبره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په نظامي لیکو کې درز واچوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. سالنګونو ته ورځو. هلته پرون تقریبا یو متر واوره ورېدلې وه او دغه لاره د درنو موټرو پر مخ بند شوې وه. د سالنګونو په ارتباط د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش له سیمه په ټلیفون را سره دی. هنایش صاحب، نن وضعیت څرنګه دی؟ لاره خلاصه شوې؟
سلام وړاندې کوو. همداسې چې تاسو ویل، تر اوسه هم د سالنګ جوی وضعیت ښه شوی نه ده، خو مګر لږ کم شوی ده. د هغه واوره، هغه طوفانونه چې پرون و اوس ډېر کم شوی ده، خو مګر بیا هم د ترافیک په هکله چارواکو وایي چې د باربري وسایطو مخکې همدا اوس هم ترل دی.
بله، پرون د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې رئیس جنرال رجب ویلي و چې 50 متره تقریبا سړک یخ وهاله دی او د همدې له خاطر لار بند شوې ده. یعنی دغه مشکل په خپل حال دی.
بالکل همداسې ستونزه اوس هم روان دی، خو د واوره د پاروایی چې اوس ختم شوی ده، واوره نه واورېږي، خو مګر دا یخ بندان او هغه خطرونه چې احتمالا د مسافرینو یو جدي مسله ده، هغوی تر اوسه پاتې ده. په همدې خاطر هغوی تلاش لري چې هڅه کوي چې هغوی چې پیشبیني لري، هغوی وایي چې وضعیت جوي وضعیت ښه شي، بیا د باربري وسایطو هم نه اجازه درکړي چې سالنګ ته عبور وکړي.
هنایش صاحب، د سالنګونو د څارنې او ساتنې د ادارې له رئیس سره جنرال رجب سره تاسو ارتباط نیولی دی، چې څه اټکل کوي؟ آیا د ورځې په جریان کې به نن دا تمه شته چې دا لاره بشپړ پرانستل شي؟
هغوی وایي چې اټکل ډېر هغوی ستونزو لپاره ستونزو مخامخ دی، ځکه چې د هغوی امکانات دومره نه دی چې د هغوی پیشبیني او اټکل ډېره دقیق وي. په دې خاطر وایي هغوی هغه تخمینونه او هغه اټکل چې هغوی د خپل امکاناتو محدود دی، بیا هم هغوی وایي ډېره انتظار لري چې هر وخت چې د وضعیت د سالنګ جوي وضعیت مخ په مخ کېدل وي، بیا انشاءالله هغوی مسافرین ته د ازادي راډیو په لاره نه هغوی ټولو مسافرینو ته خبر درکوي چې سالنګ ډېر مشکل حل شوی ده.
احمد هنایش، مننه. وام اوریدل چې د سالنګ لویه لاره لا هم ستونزمنه ده او د سالنګونو د څارنې او ساتنې د ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې کله دا لار بشپړه پرانستل شي، د ازادي راډیو له لارې به افغانان ترې خبر کړي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 15 جریبه ځمکه د کرکټ د ملي میدان د جوړولو چاري پیل کړي دي، چې په یو وخت کې به 1500 کسان پکې ځای شي. د دوی په وینا په پکتیکا کې د دغه میدان جوړېدل د لوبغاړو پر لپسې غوښتنه وه. چارواکي زیاتوي په پکتیکا کې د کرکټ د میدان په جوړېدو سره به هلته د هیواد په کچه لوبو ته زمینه برابره شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبې کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وکړې. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ د پرمختیايي بودیجې څخه د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته بای نور بودی جهام منظور شي.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ ادارې استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري، چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
لوبغاله یا میدان چې جوړیږي مطلب نړیوال سټنډر بنې، خو مطلب یو ته زنده ده، مطلب د 1500 شاخو د نندرچانو ظرفیت به ولري او ورسره څنګه هاستل جوړیږي، اکیډمي جوړیږي د شاخو ورسره.
یاد دی ویچه لده مخ که پخوس او پکتیکا که هم ده کرکیت ملی لوبغال جور شوی او پلوگر او پکتیکا که ده کرکیت ده ملی لوبغال و ودانی زیچاره روانی دی. کچه هم کرکیت پا افغانستان که پنب یو لوبو که رازی خوپ نریواله کچه ده کرکیت ده ملی لوبغال و پر لپسه لوب او بریاو ده مشران و زوانان و او ماشمان و پمنز که ده کرکیت مینوال دیر کری دی.
مننه چی ازادی رادیو واوري
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په کابل کې د افغان ترک شونځي د یو شمیر شوونکو د نیول کېدو په اړه لیکل دي. د دې خبرونه په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت په ظاهره چمتو دی له ترکیه سره د لوبې بیا پرې کړي که هغه د یو شمیر شوونکو بیا هم وي. په مقاله کې راغلي چې په 12 دسمبر کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی استانبول ته پر لاره و، په کابل کې چارواکو د افغان ترک شونځي د څلورو شوونکو پر نیولو لاس پورې کړ چې د راپورونو له مخې ویل کېږي د ترکیې د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره یې تړاو درلود. د راپورونو له مخې دا درې ترک او یو افغان شوونکی و چې د نجونو د یوه شونځي پر لور روان و. د مقالې په بله برخه کې دې ته ورته نمونې ذکر سوي دي. د بېلګې په توګه پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې د 2018 کال په نومبر میاشت کې انقرې له اسلام آباد وغوښتل چې له پاک ترک شونځي څخه بهرني کارکوونکي وباسي. په منځنۍ آسیا کې د بېلګې په توګه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په 2018 کال کې له خپل ترکی سیال سره تر لیدو وروسته ژمنه وکړه چې له ګولین سره تړاو لرونکي شوونکي به له خپل هېواده وباسي. دا څرګندنه ده چې آیا ترکیه ته د ولسمشر غنی وروستی سفر په کابل کې د افغان ترک شوونځي د شوونکو له نیول کېدو سره تړاو لري که نه. خو د مقالې لیکوال وایي چې دغو بېلګو ته په کتو سره ترکیه د افغان حکومت یو مهم شریک هېواد دی، نو ځکه داسې ښکاري چې کابل له انقرې سره د لوبې په خاطر د بیې ورکولو ته چمتو دی. جاپان ټایمز خپرونی په جرمنی کې د یو افغان پناهغښتونکي قضیه ته کتلی دي. په مقاله کې راغلی په جرمنی کې د پناهغښتونکو د حقونو یوې ډلې ویلي چې حشمت الله فضلپور په غیر قانوني توګه له جرمني څخه ایستل سوی و، خو تر درو میاشتو وروسته اوس بیرته د جرمني فرانکفورت ښار ته رسېدلی دی. 23 کلن فضلپور له جرمني څخه بلغاریا ته لیږل سوی و، ځکه دی لومړی ځل له افغانستانه بلغاریا ته تللی و او بیا له هغه ځای جرمني ته. وروسته څرګنده سوه چې د جرمني محکمې د فضلپور تر ایستل کېدو مخکې د په اړه بیړنۍ حکم کړی و، نو ځکه د ایستل غیر قانوني ګڼل کېږي. د جاپان ټایمز مقاله لیکي چې فضلپور په داسې حال کې بیرته جرمني ته تللی چې دغه هیواد لوی شمیر افغان پناهغښتونکي ردوي. تر 1 میلیون زیات پناهغښتونکي په 2015 کال کې جرمني ته ورغلل او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت تر سخت فشار لاندې راغی چې د پناهغښتونکو د بحران مخه ونیسي. د جرمني خلکو د نویو پناهغښتونکو د ورتګ په خاطر اعتراضونه وکړل او برلین جرمني ته د پناهغښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره له یو شمیر حکومتونو سره موافقه وکړې. تیر کال برلین له کابل سره تړون لاسلیک کړ چې رد شوي افغان پناهغښتونکي به بیرته خپل هیواد ته استوي او د 2018 کال په دسمبر میاشت کې خلک ایستل پیل کړل.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې انسانان غواړي بیا سپوږمۍ ته ولاړ شي، خو مخکې تر دې مطلبه یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته په منځني ختیځ کې د مظاهرو او تاوتریخوالي تازه څپه پورته شوې ده. په زرګونو فلسطینیانو پرون په غزه تراړه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. مظاهرچانو پر اسرائیلي ځواکونو د تیژو ګوزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
روختي سرچینه وای اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه او لویدیځه غاړه کې څلور فلسطینیان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د تاوتریخوالي دا تازه څپه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته پورته شوې ده. راپورونه وای د جمعې په ورځ د غزې تراړې سره پر پوله زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې پر اسرائیلي عسکرو د ډبرو ګزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو کې بیا دوه مظاهره کوونکي مړه او یو نیم سل نور ژوبل شول. په همدې حال کې په لویدیځه غاړه کې اسرائیلي سرتیرو د فلسطینیانو د مظاهرې د خورولو لپاره ډزې وکړې چې دوه تنه یې ووژل. د فلسطینیانو سربیره اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا اروپایي متحدانو د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو پړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا پریکړه به د منځني ختیځ د سولې پروسه لا نوره هم پیچلې او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ نور زیات کړي. د فلسطیني ادارې مشر ویلي امریکا په دې اعلان سره نور د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه رول نشي لوبولی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي ویلي دي چې واشنگټن هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو تر څنګ ولاړ دی او په سوله ییز توګه د منځني ختیځ د شخړې د حل پلوي کوي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت ادعا کوي او د اسرائیل د پایتخت په توګه د دې ښار اعلانول د امریکا د لسګونو کلونو په تګلاره کې یو ستر بدلون بلل شوی دی. متحده ایالاتو تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بیت المقدس ښار راتلونکي باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې وټاکل شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وسم د سپوږمۍ د سفر په اړه تفصیل له اسمت څاروان.
امریکا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. د 1969 میلادي کال د جولای په 20 پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له ایښودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل. وروستی ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1973 میلادي کال و. له دغه کال را وروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي. په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وایي د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري، خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده. د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده. په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی و، خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت $200 میلیون لګښت راته وځنډول شو. دوی له همدې کبله شک لري چې شاید د لوړ لګښت له کبله د ټرمپ له لوري سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځنډول شي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
سلام علیکم، زه جنیم د کابل د خلې زمان خان ته سره پاکستان کې زه یو شکایت لرم. هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسیدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 100,000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه دې سره ګمارلي افغانانو ته خدمت وکړي، خو بدبختانه هغه ټول عسکرو سره لار لري او د یو ویزې په لګولو په هغه کې بدل کې 15,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ 3,000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي او غریب سړی په کې غر کو تباه ده. او زه تاسو نه هم د غربي ازادي نه هم دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
جان اتحاد د لوګر ولایت د آزري ولسوالۍ څخه مې در سره اړیکه نیولې. د لوګر ولایت پر آزري ولسوالۍ کې چې کوم اصل د خروټو او د چوترې د اشتل ریخه پورې چې د انکشاف د جهت لخوا منځ شو، پر هغې کې ول سالې خاوره په سر کچولو له بیا پر هغې باندې رولک ګرځولو چې د سرتغسي پاس لاغې د دې سړک باندې کرمن شوي چې د کال لپاره د کیر اچولو ته اماده شي. خو مګر هغه یو کار هم نه شو. د سړک پیسې لاړې له مانځه رمخ سړک چې واغه له دې نه اویا فیصد خو خو دا اوس چې کومه خاوره په دې سړک اچولې دا د ولس لپاره ډېره غټ تاوان شو، ځکه چې مخکې په سړک کې خاټې نه وې. اوس خاټې پیدا شي مخ ورتر په دې سړک کې نه خو د خاټو کې و مټر کې خوېږي چپکیږي، خو سړک مونږ کلا وران کې باید غوښتنو باندې دې غم خوري. مننه د ازادي راډیو څخه.
مونږ د ورګون کډوال خوسته راغلي او مهاجرین شوي او هغه مونږ د پاکستان نه راغلو. په ډېرو مسایلو کې په ډېرو مشکلات سره مونږ دلته را ورسېدلو ارګون ته. بیا د ارګون نه هم په ډېر مشکلات سره مونږ څو ورځې تېرې کړې او اوس راغلو یو خوست ته. یو سنه څه کومک شمه یم دی داسې د خلکو سره مهاجرینو سره، خو لیکن چې کوم اصلي حقدار دی مستحق دی هغو سره نه دی شوی. او ډېر خلک مې قسم ده ولیدل چې مستحق نه دي او دا مرسته اخیستې دي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په یو تفصیلي راپور کې واوري چې د داعش په منځ کې په افغانستان کې ژور اختلاف پیدا شوی او ممکن دغه ډله په دوو یا څو برخو وویشل شي. خو اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون لخپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دواړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړه. د افغانستان دفاع وزیر وای د ننګرهار ولایت په خوګیانیو ولسوالۍ کې به تر هغو پورې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې د سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوی نه وي. د سرپل ولایت د تبر سیمه تیره شپه له طالبانو تصفیه شوه. د سرپل ولایت د سمچاره کلوسوالی په تیبر کلی کې د حزب اسلامي او جنبش ډلو د قمندانانو ترمنځ له اختلافات وروسته د سیمه طالبانو نیولې وه. روغتیایي چارواکي وایي چې اسرایلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان ووژل او یو نیم سل نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین زاغری خاون له زندانه د خپلې میرمنې خوشی کېدو ته هیلې پیدا شوې دي. او د اوکراین لوی څارنوال پر نوویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګورجستان ته وسپارل چې ساکاشویلی په ګورجستان کې د خپلې ولسمشۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن شوی دی چې اوس په اوکراین کې اوسي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډې اچار 19 تفری پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د داعش مسله راخلو. افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي. تر دې وړاندې سش کال دوبی په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد پراخ عملیات وشول او یو شمېر سیمې ورڅخه تصفیه شوې، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې فعاله ده. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر واورید چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر په ننګرهار کې له چارواکو سره کتلی دي او ژمنه یې کړې ده چې د ننګرهار په خوګیانیو ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد تر هغو عملیات دوام وکړي چې دغه سیمه له داعش څخه یو مخ تصفیه شوې نه وي. خو په ورته وخت کې جنرال بهرامي دا خبره وکړه چې د سیمې خلک باید له حکومتي ځواکونو سره همکاري وکړي او هغه سیمې چې له داعش څخه تصفیه کیږي په د هغو په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي. ځینې راپورونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلاف پیدا شوی دی او ممکن په افغانستان کې دا ډله په دوو یا څو برخو وویشل شي. په دې مفصل راپور کې چې عصمت څاروان چمتو کړی دی دا موضوع په تفصیل څېړل شوی.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخواني قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. لدی پیش وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعاله ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قومندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش ډله چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی فعال دي. دا هوټل سره ما کتلی دي، موږ ورسره مرکې کړي دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کنړ او د دغه سیمو د شیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیري وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول یې وویل چې دا خپله له امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریا کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې غنی ډلې شته.
دوی خپل منځ کې په دا یو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې دننه دوی د لیډرشپ یا د مشرۍ په لحاظ باندې هم وشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې وشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوي داعش ویلې شو، دغوی مشران پخوا حافظ سید خان وجل شو، دغونه وروسته بیا د لوګر د عذری اوسیدونکو عبدالحسیب و هغه هم وجل شو، دغنه وروسته بل پاکستانی د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړ اوسیدونکو د هغه اوس مشر کوي سره د امریکې دعوه کړې ده چې هغه وجل شوی ده. تر اوسه پورې دا سبدی چې هغه ژوندی ده و د دله مشر سره ویل کېږي چې د افغاني داعش چې کوم کسان دي هغوی اختلاف لري. هغوی دا وایي چې چونکې دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشر یې باید د پاکستاني پخواني طالبانو چې اوس داعش سره جیسی وي دي هغوی سره نه وي. خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو یو مفتي نعمت الله ده چې هغه ازبک ده، هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمېر د مرکزي آسیا خلک هم سره دي. بل یې په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتي نعمت الله دواړه پخوا د طالبانو غړي وو.
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریا او عراق کې له اصلي څنګه سره ارتباط ونه لري. په وروستي ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزائري سختریزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په درزاب ولسوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوې دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سختریزو فرانسویانو حضور تاییدی شي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمېر تحلیلګرانو په باور په سوریا او عراق کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی او اوس شایي د دې ډلې غړي افغانستان ته مخه کړي. سمی یوسف زیوای
په خپل داعش په خپل مرکز سوریا او عراق تقریبا له منځه تللی ده. خو یو شمېر خلک دا فکر کوي چې داعش چونکه اوس پتهخته دا یو شمیر کسان بیا لیبیا ته تختی، بل شمیر بیا یمن ته تختی، یو شمیر بیا په سیمه کې چې کوم دی القاعده پاتشونی دغه ته پاتې کیږي، او یو شمیر دا فکر کوي چې چون د پاکستان او افغانستان د قبایلی سیمه چې کوم دی د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټ کېدو لپاره د خوندي ځایونه لري، نو ممکن د دوی مشران دغه سیمه ته راشي، او کدوې دغه سیمه ته راځي نو بیا داسې بریکې چې دوی به په دغه په جلال آباد او دغه سیمه کې کوم داعش ته او اکثریت یې پاکستانی د ټي ټي پی پخوانی غړي دي د هغوی سیمه ته راځي، هغوی سره به یو ځای کیږي.
په ورسوي کې جینز انټلیجنس اونیزي په یو راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځته او ممکن په دوو ډلو وویشل شي. جنس انټلیجنس وای د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان اسلام فاروقی او ازبکستانی معاویه ترمنځ اختلاف دی. معاویه د داعش د عراق او سوریه د اصلي دلیل ملاتړ برخمند دی. عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تاییدوي، خو وای چې دا ډله په دوه نه بلکې په څو ډلو ویشل شوې ده.
ما ته داسې معلومه شوه چې په افغانستان کې کوم داعش ډله ده دا متحد نه دي، دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیم ولای شي. چې موږ شمال کې یو ډول داعش څنګه کې، په ننګرهار کې بل ډول داعش څنګه کې، مثلا په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کې، په زابل کې چې نن د داعش خبره کې، هلته لکه مخپل چې یو 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 کمانډان یا مثلا یو زورواک یا قاچاقبر هغوی د داعش په نام باندې یو ډله راپورته کوي د خپل ځان د کریډیټ اخیستلو لپاره. دا ښیي چې ګنې دلته هم داعش حضور لري، خو په اصل کې دغه د بغلان او د بدخشان او د دغو سیمو داعشیان چې وو هغه تر ډېره حده پورې هغه داعش ته ورته خلک وو، یعنی لکه رښتیا هم چې هماغه د سوریې داعشیان دي او دلته په افغانستان کې فعالیت کوي.
اټکل کېږي چې د فاروقي جنګیالي به چې پاکستان او افغان طالبانو ته لیوالتیا لري د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي، خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي. د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي په دې لټه کې ده چې بلاخره خپل جنګي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي. په دې اړه عزیز احمد تسل وایي:
مرکو کې پښتنه کول شته ستلته څه هدف لري؟ دی واج افغانستان د شمالي ولایتونو کې شته خپل مرکزونه دی ول موږ دلته واج د ټریننګ د روزلو خپل جنگاله ته روزانه ورکو چې ترڅو موږ په وټواني چې په روسیا باندې بریټ وکړو. ان دې د بارډر د تاجکستان او ازبکستان دغه بارډرونه د دې هدف و چې دا موږ کراس کوو راسم روسیې ته ځو، ځکه روسیا وا چې په سوریا کې زموږ مرکزونه ړنګ کړل او زموږ استازي ووژل. ما هلته افغانان کېونه لیدل او هغو خبرې اصلا نه کولې. کله به چې ما ورسره مرکه کولم هغوی به یو ترجمان راوستی، نو هغه به زه په ازبکي ژبه باندې نه پوهېدلم. دوی په دری پښتو باندې خبرې نه کوي، زیاتره په انګلیسي باندې خبرې کولې. هغوی ما وینځ کې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره ښه جن وسره چې موږ څنګه نه شو تاسو دا کورنۍ دا څنګه درسره ګرځوي. بیا دوی ول چې دا موږ یعنی له تاجکستان راغلي یو کله چې موږ سره مېرمنې نه یي، نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې مېرمنې لو دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ مندې دي او زموږ خوندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي:
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې وو د دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش تورته وو. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو د غوي عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شانت دي. ممکن غوي په کده وی لحاظ د عيش ته نږدې وي، پتون کدی په خپل د افغانستان خلک نه دی. د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځای خلکو ته کاغه په شمال کې ازبک او تاجک وي، یا په جنوب کې د ځای داعشیان چې پښتانه یا قبایلان دي په غوي باندې متکی دي. زما په خیال د هغو قوت کم ده، خو نظریاتي
جینز اونیزوی دواره دلی با د افغانستان مرکزی حکومت تا گواشوی، خو د فاروقی ایجنډا تا پکتو با د داعش لوري پاکستان تا د گواش اندازه لژشی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
چش اچار
د گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا. خو
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مو روغ و خوخ لره. اوس چی جمع دی او هوا هم سړه ده، نو خدای مو تودام لره. سره لدی چی سکاره، لرگی او گاز خود سوک بیا کولای نسی، او برق خو طول دی زورور و چارواکو کروی. یوازی یو کار کولای سی، او غدا چی پلی لامه وجوب مر بڑی او توده توده شیان در تواخلی. دی کوتو دی توده ولو خیال پلاو مو هی چی طبیعت با مو خراب شی. دی خبرونی پا پیل که مو دی علی مقام دفتر طبیعیو چی خبر شی دی فساد دوسی چه دول چیری.
صاحب ما ویل کوم د اداري فساد په ضد د خپل اقداماتو پاک له کانفرنس ورکړی وی، نو لږ به د خلکو پام بلې خوا اوښتی وی او انتقادونه به هم کم سوي وو. صاحب
چې څه مو نه دي کړي، نو د څه شي پاک له به کانفرنس ورکړو؟
صاحب همدا اوس به دوسیې راوغواړو او د څو تنو پاک له به عجل فرمانونه ورکړي او بیا به دا په کانفرنس کې هم یاد کړو.
سمه ده، ژر دوسیې راوغواړه.
ښه صاحب، په سترګو.
دوسیه را واخله.
صاحب دا د قتل، اختطاف او غصب دوسیه ده او دومره غټه شوې ده چې پورته کول هم ګران دي.
د چا ده؟
د ښکرور د زوی دوسیه ده صاحب. سرنوالیو کې هم چې راخیسته ټول ورسره رېږدېدل، دومره وېرېدلي ول.
د ښکرور د زوی دوسیه ده؟
هو صاحب، دومره د ظلم او جبر داستانونه دي پکې چې د سړي ښکر ورته وځي.
دغه پرېږده، له ښکرور سره بهرنیان ځان نه وهي، نو موږ به څه ځان ورسره وهو؟ بله را واخله.
ښه صاحب، دغه بله دوسیه د سرتنبه ده، دا هم ډېره غټه ده. قتل، چور، اختطاف، د دولتي اموالو غصب، د دولتي جایدادونو نیول، رشوت او نور ډېر غیر قانوني مسایل دي پکې. د دې ټولو مرتکب شوی او دا ټول اتهامات پرې ثابت سوي هم دي. دا روان اخلو.
له سرتنبه سره چا مخکې یو دوه کړي؟ مقصد می مخکینی حکومتونه دي.
نه، چې مخکې ورسره حساب کتاب شوی وی او یا هم لاس نیول شوی وی، د جرایم او دوسیه به دومره نه غټېده.
نو دا زورور مونږ درته ښکارو چې راکشي کو. سرتنبه پرېږده چې خپله سرتنبګي کوي، اوس خو په کاګم نه شو ورته کتلی، په آینده کې به بیا ورسره ګورو.
صاحب، دغه بله دوسیه د کلشخ ده، دا هم ډېر خطرناک سړی دی او دوسیه هم ډېره غټه شوې ده. دا راواخلم.
کلشخ اتمن څه دي پکې چې ځان ته کلشخ وایي؟ دی هم پرېږده، اوس یې وخت نه دی، بله راواخله.
نو صاحب، دا خو ټول دغه ډول خلک دي او چې زور یې نه درلودی، په ځان یې باور نه وای، له چا شرمېدی او ډارېدلی، نو بیا یې کله دومره جرمونه، خیانتونه او ګناهونه کول؟
دا خو ما ته معلومه ده او زم له دغو لرې ګرځم، ځکه چې قانون نه شم پې تطبیقولی. خو ملت او مدني حرکتونو ته هم باید څه ور وښیو چې قرار نه یو ناست او خاینان مو هم آرامه نه دي پرېښي، تعقیبه وي.
نو څوک به راونیسو؟
داسې یو څوک باید راونیسو چې د پوښتنې څوک نه لري، جرم کوي او کړی یې وي خو ملاتړی یې نشته. نو زورور ته یې کتلي او ده ته هم د جرم شوق ورغلی او جرم یې کړی دی. دغسې یو څوک راوښیه چې همدا اوس یې لستوني راونیسم او د ټول ملت په وړاندې جزا ورکم.
نو داسې سړی خو صاحب راته نه دی معلوم، له سرهوالۍ نه به یې پوښتنه وکړو.
او خو پام دې وي چې کوم مصیبت راته جوړ نه کړي. د مال اعتراضي غونډو او مظاهرو ډیر بد راځي او نه غواړم خپل دښمن ته دغومره وخت هم ورکم، ځکه چې بیا زړور کیږي او غټو خانو ته لاس اچوي. په دنیا کې دا یو ډیر مهم فرمول دی چې کمزوری وهه او زورور پې ډاروه.
چې دغسې ده نو صاحب، بیا یې نو ماته پرېږده، دومره کمزوري به درته وچیغوم چې چیغې به یې ګاونډیان هم واوري.
چې په ښار او حکومت کې پوښتنه له منځه لاړه شي او هر سړی په خپل سر سي، نو هلته بیا د هر څه امکان وي. لکه داسې
و سړیا، دا کډه کول به دې نن پرېښي وو، د جمعې په ورځ به م وړې وه، اوس سړکونه هم بند وي، کله یې وړی سو؟
ته د سړک غم مه کوه، د سړک غم مې کړی دی. ژر ژر شیان موټر ته یوسه.
زه خو وایم چې موټر به مو پس له ماسخوتن بار کړی و او بیا به مو ماسخوتن حرکت کړی و. د تاسې د کور مخې ته سړک بند وي، هیڅ لاره نه وي.
استاده د سړک غم مه کوه، این چې د بسته څلور لارې په کیسه کښې مه کېږه.
پلاره دا ټلویزیون څنګه کړم؟
ما ته یې راکړه، زه هلته ږدم.
تاسې له موټر سره نږدې کېدئ، بیا یې زه ځای په ځای کوم.
ښه استاذه.
مورې اوس کله تللی شو؟ اسې مې پلار خپلې خبرې ته کلک دی.
څه به ورته ووایو؟ نو سټمبه سړی دی.
زابد صاحب دا څوک تیریږي چې یو ساعت مو لاره ورته بنده کړې ده؟
څه خبر یم، کوم مقام به یینو؟ مو خو د امر تابع یو، چې څوک امر راته وکړي هماغسې کوم.
دا څنګه امر دی؟ څه کم یو ساعت ولاړ یو، دا لعنت څه وخت تیریږي؟ مونږ خو له دوی سره زړه خولې ته راغلی دی. د بیروبار په وخت کې لاره بنده کړي. کاشکې خو بیا کوم خدمتګار خو وي. زیاتره یې هغه په فساد کې درستونې غرق کسان دي چې په احترام کول هم نه ارزي.
هر څه چې دي دین اوس خدای پاک د موږ په اوږو راسپاره کړي دي. موږ هم تر شپږمور سره راغلي یو، ټول خلک بیا موږ ته په غوسه وي.
بختور هغه کډواله دی، هغه د ښه سړکونه ورته خالي دي.
دا نو د هر چا تالې دي، د دې سړي تالې برابرې وې. زرېدار درې، زرېدار درې، اورم. ښه سمه ده، دا د لار خوشې کوم. ځه حرکت وکړې، مقام په بله لار لاړه.
خدای دې ورک کړي دا مقام چې یو ساعت مو ورته لاره بنده کړې وه او آخر هم په بله لاره لاړ.
چې نن دا لاره څنګه داسې خلاصه وه او ټول موټران یې بند کړي وو.
ولې زه وزیر یا وکیل نه درته ښکارم که څنګه؟
نو اوس دا موټر یې تا ته درولي وو؟
او هغه ترافیک او پولیس ته مې پیسې ورکړې وې چې لاره بنده کړي. اوس وخت کې چې پیسې مصرف کړې هر کار کولی سې. پوښتنه والا څوک نهسته؟
یاره والا چې منم.
د ګوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
اوس دا هم واورئ.
فرحت چې کله فیسبوک خلاص کړ او خپل اکاونټ ته ننوته، نو لومړی د ملګرو لیست پرانیست چې ډیر کسان یې له نظره تیر کړل. نو د پرنس نوم او ښکلې ځوانۍ خوند ورک او دا پتنې ریکویسټ ورته وکړ. څو شېبې وروسته پرنس د فرحت ریکویسټ ته ځواب ووایې او اډ یې کړه او له همدې سره یې په یوه واړه مسیج کې ورته ولیکل: ګرانې فرحت، له ریکویسټ نه دې نړۍ مننه کوم. هیله دا ملګرتیا مو اوږده او په رښتینې دوستۍ بدله شي. تا ګران پرنس. فرحت یې هم په ځواب کې ورته ولیکل: ګران فرنس، زه هم خوشحاله شوم چې د ما ریکویسټ ته دې مثبت ځواب ووایې او اډ دې کړم. هیله منه یم چې ملګرتیا مو په دوستۍ بدله شي. له هغې خوا مسیج راغی: ګرانې فرحت، دا راته ووایه چې څه شی دې ډېر خوښېږي او د راتلونکي ژوند لپاره څه ډول ځوان غواړې. له دې خوا فرحت په یو څه احتیاط سره وغوښتل د مقابل طرف باور نور هم پوخ او زیات کړي. نو ورته ویې لیکل: هسې نه چې نجلۍ یې او ځان دې د هلک په څېره کې د نجونو د تیرېستلو لپاره معرفي کړی وي. پرنس ځواب ورکړ: نه ګرانې، که نجلۍ وای بیا مې نجلۍ نه اټکوله. ولې دې داسې ګمان وکړ؟ فرحت یې په ځواب کې ولیکل: د دې لپاره چې اوس زیاتره نجونې د هلکانو او هلکان د نجونو په نامه اکاونټونه جوړوي. پرنس یې د ډاډګرنې لپاره څو پرله پسې عکسونه ور ولېږل او ورته ویې ویل چې له دې څو عکسونو به پوه شوې چې نجلۍ نه هلک یم او هغه هم د تا غوندې ښکلو نجونو د مینې تګی. فرحت سمدستي ځواب ورکړ: سترګې دې ښکلې دي، دومره ژر د مینې خبرې مه کوه چې زړه مې نرای دی، د رښتیا به مینه شوې یم. پرنس یې په ځواب کې ولیکل: کاشکې زه ستا د مینې لیاقت ولرم. باور وکړه چې همدا اوس مې زړه په سینه کې داسې ټوپونه وهي چې نږدې دی له سینې دې باندې راووځي. دا راته ووایه چې په کوم ښوونځي کې؟ فرحت ځواب ورکړ: په ښوونځي کې نه یم، په کور کې یم او ټوله ورځ د یو ښکلي شهزاده په خیالونو کې ډوبه یم. پرنس پوښتنه وکړه: ولې د ښوونځی نه دی ویلی؟ فرحت ځواب ورکړ: چای ویلو ته پرې نښودم. او له همدې سره په خپلو خبرو پښیمانه شو او پرنس ته یې ولیکل. پرنس یې او که هره بلا یې، زه په اصل کې ګلمیر شپېته کلان یم. هسې ما وویل راځه وګوره چې هلکان په کومو فکرونو او خیالونو کې غرق دي. له همدې امله مې د فرحت په نامه اکاونټ جوړ کړی و. نو بښنه غواړم زویه، د دې پر ځای دې خپلو درسونو او تعلیم ته پام وکړه. له هغې خوا ورته ولیکل شول: ګلمیر ماما، زه هم نه کوم هلک یم او نه هم فرینډس، 50 کلنه غوټه یم. ما ویل ته ودرې چې د اوسنۍ زمانې نجونې په کومو خیالونو کې ډوبې دي. زه هم بښنه غواړم او له همدې سره بیا فیسبوک نه خلاصوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک او صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 0.
ژوند ل زهرو ډک خو بی خمارن تیری گی بی دردن تیری گی او بی دلدارن تیری ژوند ل زهرو ډک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری ژوند ل زهرو ډک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک بپ دلارن تیریگی بے دردنا تیریگی بے دلداران تیریگی داشوند لسہرو دشلے جلو گریوانو ایسی آلہ دے ملش دشلے جلو گریوانو جانا آند خلو زلفو لیاو تارن تیری